السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د زیارت ورځ د 2000 شلم کال د فروری د میاشتې د 13 نیټه ده. ملیحه میرزاده مو د مشال ریډیو د نن ورځې آخري خبري سات کې تاسو ته هرکلی وایم. وخت په پیښور کې د ماښام 15 بجې شوې دي. په خبرونه کې د خیبر پښتونخوا، پاکستان، سیمې او نړۍ په اړه د رپورټونو ترڅنګ نړیوالو او مقامي مطبوعاتو ته کتنه هم لرو. واول خبرونه له فرخنده اسد نه وو.
السلام علیکم. لومړی د خبرونو سرټی کې د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان نن په دوه ورځني سفر اسلام آباد ته رسیدلی دی. د پېښور آرمی پبلک سکول په وسلوال برید کې د وژل شو ماشومانو کورنیو د طالبانو د پخوانی ویان د تښتېدو پر ضد مظاهره کړې ده او په چین کې د کورونا وایرس له وجې د مړو شمېره 1350 ته رسیدلې ده. د خبرونو تفصیل. د ترکی ولسمشر نن په دوه ورځني سفر اسلام آباد ته رسیدلی. نن مازیګر وزیر اعظم عمران خان پر نور خان هوایی اډا د رجب طیب اردوغان هرکلی وکړ. رجب طیب اردوغان به له وزیر اعظم عمران خان، ولسمشر عارف الوی او نورو سیاسي مشرانو سره ویني. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي، په دې ملاقاتونو کې به په سیاسي، تجارتي، اقتصادي، ستراتیژیکو همکاریو او یو لړ نورو دوه اړخیزو اړیکو خبرې کیږي. ټاکل شوی دا چې د ترکی ولسمشر به د پاکستان د پارلمان غړې غونډې ته هم وینا کوي. د پېښور آرمی پبلک سکول په وسلوال برید کې د وژل شوو ماشومانو کورنیو د پاکستانی وسلوالو طالبانو پخوانی ویان احسان الله احسان په مبینه توګه له حکومتي بنده د تښتېدو پر ضد مظاهره کړې ده. مظاهرچیانو پرون د پېښور پرېس کلب مخه ته د طالبانو د پخوانی ویان پر ضد نارې وهلې. د مظاهرچیانو مشر فضل خان اډوکیټ پر دې موقعه مشال ریډیو ته وویل، حکومت باید د احسان الله احسان د مبینه تښتېدنې وضاحت وکړي.
من در ریاست نه غوښتنه کوو چې د آرمی پبلک سکول د سانحې ذمواري قبول کولو والا احسان الله احسان هغه چې نن فرار شوی دی او د دې باره کې حکومت طرف نه خاموشي ده. مونږ دې حکومت ته ویو، تاسو دغه کس په جان بوج کر فرار کړی، دغه ادارو چې کم مشران دي هغه دې عدالت ته راولي، هغې له به سزا ورکوي.
د 2014 کال د دسمبر په 14 نیټه په پېښور آرمی پبلک سکول شوی وسلوال برید کې 130 کسان وژل شوي چې پکې زیاتره ماشومان وو. د برید ذمواري د طالبانو د هغه وخت ویان احسان الله احسان منلې وه. د 2014 کال د اپریل پر 18 نیټه د پاکستان پوځ پخوانی ویان جنرال آصف غفور په پینډۍ کې د خبري غونډې پر مهال اعلان وکړ چې احسان الله احسان حکومت ته تسلیم شوی دی. خو د روان کال د فبروري پر 18 په ټولنیزو رسنیو په یوه آډیو چې خبره شوه په کې یو کس ځان احسان الله احسان یادوي او ادعا کوي چې هغه د امنیتي ځواکونو له بنده تښتېدلې دی، خو د څو ورځو تیرېدو سربیره حکومت د دې ادعا نه تصدیق او نه هم تردید کړی دی. امریکا د پاکستان له لوري د جماعت الدعوة د مشر ته د سزا د ګام ستاینه کړې ده. د لاهور ترهګرۍ ضد عدالت پرون حافظ سعید ته د ترهګرۍ مالی ملاتړ په تور په دوه مقدمو کې 11 کاله بند سزا اورولې ده. د جنوبي او منځنۍ ایشیا لپاره د امریکا مرستیالي وزیر الیس ویلز په ټویټر پاڼه لیکلي چې حافظ سعید او د هغه ملګري مجرم ګرځول یو مهم پرمختګ دی. نوموړي زیاته کړې، دا ګام به نه یوازې د حافظ سعید لشکرې طیبه وسلوالې ډلې سره د کړو جرمونو حساب کتاب وکړي، بلکې له پاکستان سره د هغو ژمنو په پوره کولو کې به هم مرسته وکړي چې د ترهګرو د مالي کمک ته مخنیوي په لړ کې د نړیوالې مبارزې په تړاو کړي دي. د شمالي وزیرستان میرامشاه بازار دکانداران وایي که حکومت له ژمنې سره سم د تاوان پیسې ورنکړي نو احتجاج به پیلوي. د میرامشاه بازار د سوداګرو اتحادي مشر شیرولی خان پرون مشال ریډیو ته وویل، د وسوالو پر ضد د پوځي عملیاتو پر مهال یې دوکانونه او سامانونه تباه شوي وو چې د ده په خبره په مجموعي توګه ورته 21 ارب روپۍ تاوانونه رسېدلي.
کمیټی را سلجه دو صوبایی حکومتا اگر سرا پا آغا بوده امیندار موشه ده کسا فاینل شولا پروزا شولا نشبا فاینل یمیر ده آل پاکستان تالیت برادری سرا رابطا کردیه دو بیومیر انشالله پا غموخ شنا احتجاج زیود تیزی.
د شمالي وزیرستان یو حکومتي چارواکي د نومونه خودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې د دوکاندارانو د دې ستونزې پر حل حکومت کار کوي. دوکانداران ویل دوی سره د فبروري 14 یعنی نن د تاوان پیسو ورکولو وعده شوې ده. د پاکستان حکومت د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو این سی آر په مرسته په اسلام آباد کې د کډوالو په اړه دوه ورځینه نړیوال کانفرنس ترسره کوي. مطبوعاتو ته تېره ورځ د یو این سی آر لخوا په یو رالیږل شوي بیان کې ویل شوي دي چې دغه کانفرنس چې د روان ګل او نهې په ورځ به دوام لري، په کې به په پاکستان کې د افغان کډوالو په اړه بحثونه کېږي. په دغه نړیوالې غونډه کې به د وزیر اعظم عمران خان، د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټري انتونیو ګوتارس، د یو این سی آر لوړ پوړي چارواکي او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خصوصي استازي زلمی خلیلزاد هم ګډون کوي. په دې غونډه کې به له نړیوالې ټولنې غوښتنه کوي چې له اسلام آباد سره د افغان کډوالو په اړه ملاتړ وکړي او افغانستان ته له ستنېدونکو کډوالو سره د هم مرسته وکړي شي. تاسو مشال رادیو ته غوږی. د بشري حقوقو د سار نړیوالې ادارې ویلي د افغانستان د فوټبال فیډریشن ور پوری چارواکي چې د ښځو لوبغاړو سره په جنسي تیریو تورن شوي او یې هم د دغو جرمونو په پټو ساتلو کې برخه اخیستې ده لا هم نه دي نیول شوي، او بلخوا په لوګر ولایت کې ځینې چارواکي دا هڅې کوي چې په سرکاري سکولونو کې له ماشومانو سره په مبینه توګه د جنسي ناوړو کارونو د یوې ډلې په اړه پلټنې ختم کړل شي. د ایشیا لپاره د بشري حقوقو د سار ادارې مرستیال ډایرکټره پیټریشیا ګوزمن وای په افغانستان کې په جنسي تیریو کې خلکو ته سزا ورکول یو مشکله کار دی، او دا مسله هله زیات شي چې پکې مشکوک کسان واک اختیار لري. نوموړي زیاته کړه دا دواړه کیسونه د افغان حکومت لپاره یو امتحان هم دی چې دوی د جنسي تیریو په کیسونو کې ککړو کسانو ته د استثنا نه ورکولو خپل ژمنه یقیني کړي. او بل خبر دا چې په چین کې نن چارواکو د کورونا وایرس ته متاثرو کسانو د معلومولو لپاره د یوې نوې طریقې د استعمال وروستو دغلته د کیسونو پر زیاتېدو اندېښنه ښودلې ده. په هوبی صوبه چرته چې د په بېلابېلو ښارونو کې شپږ 50 میلیونه کسان ګیر پاتې دي چې دا شان دغه وایرس نورو سیمو ته انتقال نشي، چارواکو په یوه ورځ کې د 233 مرګونو راپور ورکړی دی. دغه وایرس ته اوس په رسمي توګه د کووېډ 19 نوم ورکړل شوی دی، او 1,300 نور کسان یې متاثر کړي دي، او دغه وایرس له پیل وروسته اوس هر ورځ د مړو او متاثرو کسانو په شمیر کې هم زیاتوالی راځي. دا خبرونه اوس هم د کرنسۍ او بیو موسم حال له احمد الله نور.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 1,450 روپۍ شل پیسې اخیستل کیږي، او 1,450 روپۍ او یا پیسې خرڅول کیږي. یو پاون 99 روپۍ او 200 روپۍ، یو یورو 1,50 روپۍ او 1,50 روپۍ او یا پیسې، یو عرب اماراتو درهم 1,40 روپۍ 90 پیسې او 2,40 روپۍ شل پیسې، یو سعودي ریال 1,40 روپۍ 50 پیسې او 1,40 روپۍ 45 پیسې، یو افغاني 2 روپۍ او 2 روپۍ 2 پیسې او 216 او یا ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخیستل کیږي، او 240 او یا ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ خرڅول کیږي. او وست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي څلور ساعتو کې د پیښور او کوټې په یو نیم ځای کې د باران امکان دی، او په بنو کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 9 او زیات نه زیات 6، په بنو کې به کم نه کم 6 او زیات نه زیات 19، او په کوټه کې به کم نه کم 15 او زیات نه زیات 12 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې فرخنده صد درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوري د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردغان د پاکستان په دوه ورځنی سفر اسلام آباد ته رسیدلی دی. معلومات ترکو د شمالي وزیرستان میرامشاه تاجران وای کچره حکومت د معاوضه ورکولو ژمنه پوره نکړي نو احتجاج به پراخ وي.
انتظار کی کچیر تا 7.74 کروڑ میشتا اعلان وشو ٹھیک شو کچیر تا ونشو بے بے 15 تاریخ تا بے میشتا جر برادری یو اعلان عمل تا یو روی.
په کوټه کې د پولیو ضد کمپین کې د میډیا کردار په اړه غونډه شوې. د غونډې ګډونوال وایي رسنۍ د دغه ناروغۍ مخنیوي کې مهم رول لوبولی شي.
شنو سیمې لیدې سیمې دي هلته چې دي د پولیو په حواله باندې چې دي کوم پروګرامونه کېږي خو هغه هلته رسنۍ چې دغه نس رسېدلی خو د ټولو بهترینه کومه ذریعه چې دغه ریډیو ده.
د باجوړ د پخوانی لوی ځواک دوه صوبېدارانو ته د ایس ایچ او یا د تاڼو مشري ورکړل شوې. دوی وایي
اوس قبائلی خلک دلته شهري دغه حقوق هغې د ورکول راتل دي، دغې د تانو د عدالتونو سره نو بلد داسې پولیټیکلی سر نو دا به لږ وخلي مشکلات خو دي.
نو رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره پاتې شئ. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی اوریدونکو، څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واوریدل د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردغان په دوه ورځني سفر نن پاکستان ته رسیدلی دی. په دې اړه په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال طاهر خان ته ورزو او تاسو کو چې دوی سره تازه معلومات دي. سړی مشه طاهر خان صاحب،
ډیره مهرباني تاسو شکریا
مننه. نو څنګه رجب طیب اردغان صاحب چې دی یغي اسلام آباد ته رسیدلې دي او سه ملاقاتونه بکیږي د دوی په دوره کې سه نور پرمختګونه بکیږي او دا دوره چې د دې د اهمیت په اړه راته وایي.
د ترکی ولسمشر هغه اسلام آباد ته پر رسیدو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هوایی میدان ته ورغلی و اسلام آباد سره نږدې او هرکلی هغه ته ویلي. وروسته بیا رسمي استقبالیه د وزیر اعظم په هاوس کې وزیر اعظم هاوس کې هم وشوه او دغه ډېر زیات مصروفیات دي کوم چې د بهرنیو چارو د وزارت لخوا تفصیلات ورکړل شوي دي. نو یو خدا چې د سره یو لوی پلاوی دی چې په هغه کې د ترکی تاجران سوداګر هم دي د ځینې کمپنو مشران هم دي چې په اسلام آباد کې به د دواړو هیوادونو د تاجرانو سوداګرو سرمایه کاری کوونکو دغې یو کانفرنس هم کیږي چې د پکم شرکت کی د ترکی صدر د پاکستان وزیر اعظم هم پکې دغه رنګې د پاکستان او د ترکی ترمنځ یو د همکارۍ لپاره یو ستراتیژیک کونسل دی د همکارۍ داری غونډه به هم په اسلام آباد کې کیږي او دغه 15 گروپونه دي چې تجارت سرمایه کاری انرژي دغرنګ بانکي مالی او ترانسپورت تعلیم ثقافت او سیاحت په دې لارو چارو کې همکاري دغه لپاره گروپونه هم جوړ شوي دي. داسې هم ویل شوی د خارجه وزارت لخوا چې د 52 د دواړو هیوادونو ترمنځ دغه پاړه باندې به ځنې معاهده هم لاسلیک کیږي. سبا شاوخوا 11 بجې به د ترکی ولسمشر هغه د پاکستان پارلیمان ته وینا هم کوي د سینیټ او د قومي اسمبلی مشترکه غونډې ته. بل تاسو د اهمیت خبره وکړه په دې وروستو کې به یو په ملیشیا کې چې کوم کانفرنس شوی او پاکستان په هغې کې ګډون نو کړی سره دی چې پاکستان ترکی سره او ملیشیا سره عمران خان په خپله باندې په 13 سپتمبر کې به دغه کانفرنس ته جوړېدو باندې دوی اتفاق کړی. وروسته بیا د ترکی ولسمشر دا خبره کړې وه چې د ده په نظر په پاکستان باندې د سعودي عرب هغه دباو فشار و ځکه په دغه کانفرنس کې هغې ګډون ونه کړ چې په هغې کې د ایران او د قطر مشران هم شامل و. وروسته بیا عمران خان 13 هفته بیا هغه ملیشیا ته تللی او دا اعلان هم کړو چې آینده به دې په دې کې شرکت هم کوي. نو کېدای شي په دغه معاملو باندې هم خبرې وشي. بل د ترکی او د پاکستان په ډیرو شیانو باندې یو بل سره په نړیوالو فورمونو باندې په سیمه ییزو فورمونو باندې ردی اکثر په ډیرو مسلو باندې نظر یو وي. نو د همکارۍ او دغرنګې په خارجه امورو د سیمې په حالاتو افغانستان هم پکې یو موضوع وي په دې باندې کوي.
صحیح طاهر خان صاحب دین مخ کې د ترکیې صدر چې دی هغه کله راغلی او پاکستان ته کو دا ذکر وکړي.
دا د پاکستان ته د سفر چې کله نه د تحریک انصاف حکومت جوړ شوی دی باغی کې شاوخوا 1.5 کال د حکومت وشول. دا د اولنې سفر دی پاکستان ته په دې حکومت کې. ردی نه مخکې دی د مسلم لیگ نواز شریف په حکومت کې دی پاکستان ته راغلی خو په دې 13-2 کالو کې دا د پاکستان ته اولنې سفر دی.
سمه ده. ډیره ډیره مننه طاهر خان صاحب چې تاسو را سره تفصیلي معلومات شریک کړل. اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستانی طالبانو په خوانې ویان احسان الله احسان د امنیتي ځواکونو له بنده د خلاصېدو د ریپورټونو 100 ورځې تیرې شوې خو حکومت لا هم په دې اړه څه نه دی ویلي. هم په دې تړاو پرون د پېښور آرمی پبلک سکول په برید کې د وژل شوو ماشومانو کورنیو په پېښور کې احتجاج وکړ. لیدا سره سم د پېښور آرمی پبلک سکول د برید ذمواري احسان الله احسان منلې وه. مظاهرچیانو له حکومت وغوښتل چې د طالب ویان د تښتېدو وضاحت وکړي او هغه دې واپس ونیسي. د پاکستان انګریزي ورځپاڼې د نیوز رپورٹ ورکړو چې احسان الله احسان ورته ویلي چې له بنده تښتېدلی او دا مهال په ترکی کې دی خو ترکی هم په دې اړه لاس نه دی ویلي. له پېښوره غلام غوث د مظاهرې حال راکوي چې له نارو پیلېږي.
د امنیتی ځواکونو د حراست نه د تحریک طالبان پاکستان او جماعت الاحرار وسلوالو ډلو د پخواني ویان احسان الله احسان د تښتېدلو د راپورونو وروسته د احتجاجي مظاهره د پېښور پریس کلب مخې ته ترسره شوه. په دغه مهال په آرمی پبلک سکول د وسلوالو په برید کې د وژل شویو ماشومانو د والدینو د ټولنې مشر فضل خان اډوکیټ مشال ریډیو ته وویل:
موږ د ریاست نه غوښتنه کوو چې د آرمی پبلک سکول د سانحی ذمواری قبول کولو والا احسان الله احسان کم چې یو شاهی میلمه هغه چې نن فرار شوی دی او د دې باره کې حکومت طرف نه خاموشي ده، حکومت جواب نه راکوي، ادارې جواب نه راکوي. نو بیا خو داسې کار دی چې مونږ دې حکومت ته ویو تاسو دغه کس پر جان بوج کر فرار کړی، دغه ادارو چې کم مشران دي هغه دې عدالت ته راولي، هغې له به سزا ورکوي.
په 2014 کې په آرمی پبلک سکول په وسلوال برید کې د وژل شوي ماشومانو ځینې نورو میندو او پلارانو مشال ریډیو ته وویل چې د احسان الله احسان امنیتي ځواکونو ته د ځان د سپارلو او بیا د امنیتي ځواکونو د ولقې نه د هغه د تښتېدلو راپورونو دوی ډېر سخت خپه کړي دي، ځکه هم په آرمی پبلک سکول د برید وروستو د هغوی د ماشومانو د وژلو ذمواري د تحریک طالبان پاکستان خوا احسان الله احسان قبول کړی و.
زمانوم احمد علی ز د شهید محمد وزیر علی والد صاحب یم. کله چې مونږ دوری دي چې احسان الله احسان ترکی ته تللی دی نو زمونږ ټول وی واړه زمونږ کورونو کې غمونه تازه شو چې فوراً دا احسان الله احسان د انټرپول په ذریعه وی کو په اړې طریقې کو دی پخپله ورګړي دوی دی راوړي.
تر دې وړاندې د پاکستان په سینیټ کې هم د امنیتي ځواکونو د حراست نه د احسان الله احسان د خوشی کېدلو د راپورونو په اړه د پارلیمان غړو پوښتنی راپورته کړی وي، او په پېښور های کورټ کې د یو عدالتي غوښتنلیک د لارې هم غوښتنه شوې ده چې حکومت او امنیتي ځواکونه دي د احسان الله احسان په اړه خپل موقف واضح کړي، خو حکومتي چارواکو د احسان الله احسان د تښتېدلو د راپورونو وروستو د راولاړو شوو پوښتنو په ځواب کې تر دې دمه څه نه دي ویلي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
په داسې حال کې چې د میرامشا بازار د جایداد خاوندانو د خپلو غوښتنو لپاره له تېرو شاوخوا دوه اونو راهیسې په پېښور کې درنه ورکړې، اوس د میرامشا بازار دوکاندارانو هم حکومت ته د احتجاج دړکه ورکړې. دوی پرون مشال ریډیو ته وویل چې حکومت ورسره وعده کړې وه چې د پوځي عملیاتو پر مهال یې سامانونو ته د رسېدلي زیان تاوان به ورکوي، خو د دوی په خبره لا هم په دې وعده عمل نه دی شوی. دکانداران ادا کوي چې د عملیاتو پر مهال ورته 21 ارب روپۍ تاوان رسېدلی، خو حکومت تر 2 ارب روپو زیات ورکولو ژمنه کړې ده. حکومتي چارواکي وایي دا ستونزه حل کوي. په دې اړه د عمر وزیر رپورټ اورو.
د بازار دکانداران یا تاجران هغه خلک دي چې عملیاتو کې سامانونه خبرې شوي ول، دوی خپل تاوانونه 10 ارب روپۍ لیکلي ول او دولت ورته 15 ارب 3 اویا کروڑ معاوضې اعلان کړې. دا دوی په وینا دولت سره مذاکراتو پس دوی ته 2 ارب اضافي شوي چې په 10 ارب 3 اویا کروڑ روپۍ باندې ورسره راضي شول، خو میاشتې تیرې شوې دا دوی معاوضې ورکړل کیږي نه. د تاجرانو اتحادیې چیرمین شیرولی خان وایي د احتجاجونو پس دوی سره په 10 ارب 3 اویا کروڑ روپۍ باندې اتفاق شوی و، خو تر ننه پورې ورته پیسې نه راځي.
لاست خبره دا دو چې میر ته یو ډی ای صدر نیک محمد میر احتجاج کړی و، بیا دغه رولن هغې میر په دا باندې کانې کړي چې ان شاء الله 7 ارب 76 کروڑ کنې دې میر چې ټوټل ډیمانډ چې دی آر ای کی صرف دی. میر چې کیما کمیټی راټولې دو صوبایي حکومت هغه سره په هغه باندې امیندار وشه د کتاب فاینل شولا پروسا شولا نشو فاینل میر ته آر پاکستان تاجر برادری سره رابطه کړی دو ګورنر ان شاء الله په موږ سره احتجاج زیوتی.
د تاجرانو اتحادیه بلغړې سرفراز وای د پاکستان تحریک انصاف ګوند شمالي وزیرستان مشر په وینا یې په سپین کاغذ دستخط وکړې او نن 13 فروری نیټه یې ورکړې وه.
13 تاریخ پہ ڈیڈ لائن روکڑو چې 13 تاریخ تب ان شاء اللہ وزیر اعلی اعلان وکو. 10 رکنی کمیٹی پشاور سے نوستا تو میرا غلی تو میزے کے انتظار کی کچیر تھا 7 ارب 74 کروڑ میشتا اعلان وشو وہ ٹھیک سوا کچیر تھا ون سو بے 15 تاریخ تب میش تاجر برادری یو ایل آئی عمل تھا یو روی آغا زیتا سی چے کیم زینا میش مذاکرات اور کامیابی آغا اسلام آباد ڈی چوک پہ درنا بھی بیانی.
شمالی وزیرستان کې د پاکستان تحریک انصاف مشر نیک محمد نموچه وپوښتل، نو دوی وویل چې په همدې مسله صوبایي حکومت واکمنو سره لګیا دی، تمه کړي چې کمې وعدې شوې هغه زر پوره شي. د شمالي وزیرستان انتظامیه یو اعلی چارواکی د نوم ناخودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې د بازار تاجرانو دکاندارانو ته 15 اربا 3.5 کروڑ روپے اول نه اعلان شوه، 2 اربا اضافي باندې دوی سره اتفاق شوه وو، خو لا هم دغه 2 اربا اضافي صوبایي حکومت نه منظور شوه نه دي، خو پر دې خبرې روانې دي. د میرامشاه بازار مارکیټونو مالکان دا اول نه په احتجاج دي چې د 2 اونۍ نه میرامشاه نه احتجاج په خبر ته وړلې. عمر وزیر، مشال ریډیو، بانو.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
هارون باچا هنري غړی
په لسنی مو بجو
تاندې هله
په یوونی مو بجا
ټولنیزې شبکې او سخدریزی
په پاوکم 2 بجو
د ځوانانو غږ
په 2 بجو
د نړۍ رنگونه
په درېنی مو بجو
پام کوا
په پاوکم 4 بجو
حجرا
په 4:30 بجو د ناقانونو پیسو د سار نړیواله اداره اف ای ټی ایف د فروری 18 څخه د پاکستان په ګډون په نړۍ کې د ترهګرۍ تمویل او تورو پیسو سپینولو د مخنیوي پر لارو چارو غونډه پیلوي. په دې 15 ورځنۍ غونډه کې به دا فیصله هم وشي چې آیا پاکستان د سار له خړ لیست وویستل شي او کنه. دا غونډه پر داسې مهال پیلیږي چې پرون د لاهور یو عدالت د جماعت الدعوة ډلې مشر حافظ سعید ته د ترهګرۍ تمویل په تورونو سزا واوروله. پامیر ساحل معلومات لري.
د ناقانونه پیسو د څار نړیواله اداره اف ای ټی ایف د فبروري 18 څخه عمومي غونډه پیلوي چې پکې د ترهګرۍ تمویل او تورو پیسو سپینولو د مخنیوي پر لارو چارو او د هیوادونو پر اقداماتو بحث کیږي. پاریس میشته ادارې پر خپل وپاڼه لیکلي چې دا غونډه به د فبروري تر 28 پورې روانه وي چې پکې ټاکل شوی له خړ لیسټه د پاکستان پر ایستلو یا نه ایستلو هم غور وشي. اف ای ټی ایف د 2019 زیږیز کال په اکتوبر کې پاکستان ته د شاوخوا 4 میاشتو نیټه ورکړې وه چې د ترهګرۍ تمویل او پیسو مینځلو مخه ونیسي. پاکستان د 2013 زیږیز کال له جون راهیسې د یاد ادارې د څار په خړ لیست کې دی. اف ای ټی ایف د پاکستان پر برخلیک پر داسې مهال غږیږي چې د فبروري پر 12 د لاهور یو عدالت د جماعت الدعوة ډلې مشر حافظ سعید د ترهګرۍ تمویل په 2 قضیو کې مجرم وګرځاوه او ورته د بند سزا واوروله. پر سعید او لشکر طیبه وسلوالې ډلې په 2008 زیږیز کال کې په ممبئی کې د ترهګر برید پلانولو تور دی چې پکې تر 1.5 زیات کسان وژل شوي ول. سعید پر ځان له لګېدلو تورونو انکار کوي او وکیل یې خبریالان ته وویل چې د فیصلې ضد به لوړ عدالت ته ځي. رویټرز خبري اژانس لیکي همدا د اف ای ټی ایف د بندیزونو تور لیست ته د لوېدو فشار وو چې د لاهور د ترهګرۍ ضد عدالت په ډسمبر کې سعید رسمن د ترهګرۍ تمویل په تور تورن کړ. د الجزیره ټلویزیون پر وپاڼه په یو لیکنه کې راغلی چې د ناقانونه پیسو د څار نړیواله اداره به په خپل راتلونکو غونډه کې د پاکستان د اقداماتو تر ارزونې وروسته دا پریکړه وکړي چې آیا هغه هیواد سپین کړي او کنا تور لیست ته ورواچوي. د بندیزونو تور لیست ته داخلېدل د پاکستان وار لمخه خراب اقتصاد لا ځپلی شي، خو د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د جنوري پر 4 په خبري غونډه کې تمه ښوولې وه چې له اوسني خړ لیست به ووځي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال رادیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکي
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل
آر ای ڈی آی او. اسلام آباد های کورټ نن د پاکستان د جزا قانون هغه د فوز انډوله چې لمخې پلرونو سرپرستانو او ښوونکو ته د اجازه ورکوي چې په ښه نیت سره ماشوم ته جسماني سزا ورکول شي. اسلام آباد های کورټ دا پریکړه تر هغه وروسته واوروله کله چې د حکومت فعال او د اردو ژبې نامتو سندرغاړي شهزاد روی په سکولونو کې د ماشومانو پر وهلو د بندیز لګولو درخواست جمع کړی. ډان ورځپاڼې په دې اړه رپورټ خپور کړی چې احمد شاه اعظمي مهم ټکی تاسو ته دروي.
شهزاد روای په درخواست کې دریس خپل کړی و چې د پاکستان د جزا قانون 9 دفعه د ماشومان پر ضد د زور او تشدد د استعمال اجازه ورکوي. الحمدې کبله تیر کال د لاهور په یو سکول کې د جسماني سزا له کبله یو ماشوم مړ شو. د شهزاد وکیل عدالت وویل چې پر جسماني سزا بندیز لګول د ولس په ګټه ده. وکیل زیاته کړه چې سندرغاړي او د حقوقو فعال شهزاد درای د تعلیمي اصلاحاتو لپاره یو سازمان هم جوړ کړی دی. پر دې مهال د اسلام آباد های کورټ چیف جسټس اطهر مین الله وویل چې پارلمان هم په دې اړه یو قانوني مسوده منظوره کړې ده. د شهزاد وکیل په ځواب کې ویل دوی غواړي چې پر جسماني سزا بندیز ولګول سي، خو پارلمان به په دې اړه قوانین جوړوي. هغه زیاته کړه چې جسماني سزا د ماشومانو پر دماغي او بدني روغتیا ناوړه اغیز کوي. د دې پاورېدو جسټس مین الله د پاکستان د جزا قانون نه اتمه دفعه وځنډول او ویل چې هر څوک چې تر 12 کلونو کم ماشومان ته په هر نیت جسماني سزا ورکوي نو د عامل پر ضد قانوني کاروایی کېدای سي. عدالت ویل چې د کورنیو چارو وزارت باید د ماشومانو د حقونو ساتنه وکړي. عدالت په عین حال کې له وفاقي حکومت وغوښتل چې په دې اړه د مارچ تر 15 نیټې خپل ځواب جمع کړي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د سواد په سیدو شریف کې د باجوړ د پخوانی لویز واک دوه صوبیدارانو ته د ایس ایچ او ذمہواریانې ورکړل شوې دي. پرون په یو دستوره کې د ملکن د پولیسو مشر دواړو ته په ورده د پولیسو ګلونه ورولګول. په خیبر پښتونخوا کې تر زم کې دوه وروسته د قبایلي ضلعو لویز او خاصدارو احتجاجونه وکړل چې دوی دې په پولیسو کې شامل کړل شي. حکومت بالاخره د دوی غوښتنه ومنله. له سواته نیاز احمد خان رپورټ لري.
د سیدو شریف د پولیسو په دفتر کې د ډی ای جی ملکن لخوا د باجوړ ضلع ډی پی او او نورو اعلی پولیسو لوړان دي د باجوړ سره تعلق لرونکي د پوخانی دوه لیوي صوبدارانو ته د تانې مشرۍ څوکۍ ایس ایچ او ګلونه ولګول شول. په دغه موقعه د ملکن ډی ای جی اعجاز خان ویل چې د صوبای حکومت لخوا جاری کړی شوی حکمنامې تر مخه د ضلع باجوړ 2425 اهلکار چې پکې 1906 لیویز او 415 خاصدار شامل دي پولیس غړي وګرځول شول او یو صوبداران سب انسپکټران شول. ڈی آئی جی اعجاز خان وای
دوی د پولیس هایرارکی کې رالل. دوی د ڈی پی او انډر خود مخ کې نو خو اوس پکې د آر پی او منډر شو او بیا د سی پی او پکې مغه شان رول شو څنګه چې په نورو ډسټرکو کې دي. څنګه چې د دیر لوور پولیس ته یا د سوات ته یا د پېښور پولیس دي دا غوي چې سو پریویلیجز دي سو پاورز دي سو مراتې دي هغه ټول دغه باجوړ پولیس ته حاصل شو.
د ضلع باجوړ پولیس مشر پیر شهاب په دغه مهال ویل چې اوس د باجوړ اولس با د پولیټیکل په ځای خپلې شخړې د نورو سیمو په رنګ پولیسو تاڼو او عدالتونو کې حل کولای شي. دوی ویل چې په نوي نظام کې پولیس ته پکې چیلنجونه شته.
خدای دې چې هغه خلک د قانون نه دي واقف پاغي باندې دا او یا کال دا اوس د انګریزانو د دور نو هغه قبایلی نظام اوس قبایلی خلک دلته شهري دغه حقوق غي د ورکول او راتل دي دغه د تاڼو د عدالتونو سره نو بلد داسې پولیټیکلی سر نو دا بلګو خلی مشکلات خو دي. خو بهرحال ډېر باشعوره خلک دي تعلیم یافته پکې ډېر ذهني طور هم ډېر ښه دي او زموږ په ایجنسو په ټولو کې دا غسې ده سرسبز علاقه ده غم ښه ده خلکو کې اویرنس هم ډېر زیات دی نو انشاءالله چې ډېر زر به کوو سیدا سرغټه خبره پکې نشته.
د باجوړ د لیویز پخوانی صوبدار سید ګل چې اوس ورته د تانېدار څوکۍ ورکړی شوی وایي چې دوی په پولیسو کې په شاملېدو خوشاله دي ځکه چې اوس به دوی ته پوره پوره مراعات ورکولای کیږي.
موږ هم دا غوښتل چې موږ په پولیس کې ځم شو کنه کار رانه د پولیسو واسطه کیږي د ایب سی رانه واسطه کیږي په آر یو ځای کې کو ایب سی راشي کو آرمی راشي دا غو مخ کې موږ روان یو ورته غو ته لاري نه معلوم موږ د علاقې خلک په هغه کې رانه ډېر شهیدان شوي دي. اوس مثال کې زما د ډیسپیګارات دا او چې لکه مثال کې سینیئر پکې زه وم کنه نو انشاءالله چې زموږ کمی تمې دی مونږ ته ویل انشاءالله زموږ په دې باندې دا اعتبار دی چې دا خبره زموږ سبب بد نه کوي.
د خیبر پختونخوا به سیمې چې په قبایلو یادې دي د مرکزی حکومت تر سولې لاندې وي او عام وګړو ته یو شمېر مشکلات را مخامخ ول. اوس د پاکستان د عین تر سولې لاندې راغلي چې پکې د صوبایي حکومت لخوا اصلاحات روان دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
د مشال ریډیو خبرونه تاسو په فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولی شئ. د ماخام 5:30 شوې. لنډ خبرونه له فرخنده اسد نه. د ترکی ولسمشر نن په دوه ورځني سفر اسلام آباد ته رسیدلی. نن مازدیګر وزیر اعظم عمران خان پر نور خان هوایی اډه د رجب طیب اردوغان هرکلی وکړو. نوموړی به له وزیر اعظم عمران خان، ولسمشر عارف علوی او نورو سیاسي مشرانو سره وویني. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د ترکی ولسمشر به په خپل سفر کې د پاکستان د پارلمان ګډې غونډې ته هم وینا کوي. د پېښور آرمی پبلک سکول په وسلوال برید کې د وژل شوو ماشومانو کورنیو د پاکستاني وسلوالو طالبانو پخوانی ویان احسان الله احسان په مبینه توګه له حکومتي بنده د تښتېدو پر ضد مظاهره کړې ده. مظاهرچیانو پرون د پېښور پرېس کلب مخې ته د طالبانو د پخوانی ویان پر ضد نارې هم وهلې. امریکا د پاکستان له لوري د جماعت الدعوه مشر ته د سزا د ګام ستاینه کړې ده. د لاهور د ترهګرۍ ضد یو عدالت پرون حافظ سید ته د ترهګرۍ مالی ملاتړ په تور په دوو مقدمو کې 11 کاله د بند سزا ورولې. د شمالي وزیرستان میرام شاه بازار دکانداران وایي که حکومت له ژمنې سره سم د تاوان پیسې ورنکړي نو احتجاج به پیلوي. د میرام شاه بازار د سوداګرو اتحادیې مشر شیرولی خان پرون مشال ریډیو ته وویل د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو پر مهال دوکانونو سامانونه تباه شوي دي او د ده په خبره په مجموعي توګه ورته د 21 عربو روپو تاوانونه رسېدلي دي. د پاکستان حکومت د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې UNHCR په مرسته په اسلام آباد کې د کډوالو په اړه دوه ورځنی نړیوال کانفرنس ترسره کوي. د بشري حقوقو د سار نړیوال ادارې ویلي د افغانستان د فوټبال فیډریشن ورپوري چارواکي چې د ښځو لوبغاړو سره په جنسي تیریو تورن شوي او یې هم د دغو جرمونو په پټو ساتلو کې برخه اخیستې ده نه دي نیول شوي. او بلخوا په لوګر ولایت کې ځینې چارواکي دا هڅه کوي چې په سرکاري سکولونو کې له ماشومانو سره په مبینه توګه د جنسي ناوړو کارونو د یوې ډلې په اړه پلټنې ختمې کړي. او په چین کې نن چارواکو د کورونا وایرس ته متاثره کسانو د معلومولو لپاره د یوې نوې طریقې د استعمال غوښتو دغلته د کیسونو په زیاتېدو اندېښنه ښودلې ده.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې فرخنده اسد درته وړاندې کړل. اوس د پاکستان کورنۍ او مطبوعاتو ته کتنه لرو. د مشال ریډیو خبريال احمد الله درته وړاندې کوي.
دا نو رسمانه په خپل ادارې کې لیکي راتلونکو اونۍ کې پاکستان حکومت د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې UNHCR سره په شریکه په ملک کې مېشت افغان کډوالو نه متعلق دوه ورځنی نړیوال کانفرنس رابللې چې نړیوالو امدادي ادارو ته د کډوالو نه متعلق خپل وعده وریادې کړي. رسمانه لیکي په دې کانفرنس کې بعد ملګرو ملتونو سیکرټری جنرال نه علاوه د یو شمېر ملکونو وزیران او سفیران هم ګډون کوي او دوی په پاکستان کې مېشت افغان کډوالو په حالاتو، هغوی ترپې خو چیلنجونو او واپسې نه متعلق په چارو خبرې کوي. رسمانه لیکي تیر کال د امریکا په ګډون یو شمیر ملکونو دا وعده کړی و چې پاکستان کې مېشت افغان کډوال به په عزت سره خپل ملک ته لیږلو کې پوره مرسته کوي. خو دا ښکاري چې د ملکونو نه خپل وعده هېرې شوې دي. جنگ ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي وفاقي کابینې د 13 مه په ورځ چې کمی د نوې حج پالیسۍ منځوري ورکړه. وزیر اعظم عمران خان لخوا حج اخراجاتو کې د کمی هدایاتو باوجود سخت کال به حج تتلونکي کسان د تیر کال په نسبت تقریبا 9% زیاتې پیسې ورکوي. ورسپانه لیکي د مذهبي چارو وزارت تر مخه د هوایي سفر د لګښت نو زیاتوالی، د روپۍ په قدر کې کمواله او په مکه او مدینه کې د رهایشي بلډینګونو کرایانې زیاتېدل په حج پیکیج کې د اضافه مهم لاملونه دي. ورسپان علي کې موجوده حکومت تیر کال په حج پیکیج کې 1.5 لک او سخت کال یې پکې د 50,000 روپو نه زیاته اضافه وکړه. د دومره زیاتو نرخونو باوجود حجیان بیا هم د رهایش، خوراک، څښاک او تګ راتګ کې د یو شمېر مشکلاتو سره مخ وي. مذهبي چارو وزارت له پکار دي چې انتظامات دې په صحیح ډول کوي چې حجیان د څه قسمه مشکلاتو سره نه مخ کیږي. نوای وخت ورسپان هم په دې موضوع خپل اداري لیکلې ده. ورسپانه لیکي حکومت یو خوا په حج پیکیج کې اضافه وکړه نو بل خوا د حجیانو کوټه راکم کړه. تیر کال 1,04,000 نه زیات کسان حج ته تللي وو او سخت کال به 1,09,000 نه زیات کسان حج ته ځي. ورسپانه لیکي په کوټه کې د کموالي وجه خو نه ده ښودلې شوې، خو حج پیکیج کې د اضافې وجه زیات اخراجات ښودلې شوې دي. ورسپانه لیکي دا دویم کال دی چې حکومت په حج پیکیج کې اضافه کوي. پاکستان نه تلونکي حجیان په پی آی اے کې سفر کوي. که حکومت حج اخراجات راکمول غواړي نو ورته پکار دی چې د پی آی اے کرایانې دې راکمې کړي، ځکه چې په نړیوال مارکیټ کې خو د تیلو بیې نه دي اوچتې شوي. نو حج ورځو کې پی آی اے ولې خپلې کرایانې زیاتوي؟ حکومت له پرې په سنجیدګۍ سره غور کول پکار دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکای واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکلي امریکایي او هم افغان چارواکي د طالبانو او امریکا ترمنځ پر روانو خبرو کې د مهم پرمختګ خبره کوي. له لیکنې سره سم د روانو خبرو پای ته رسیدو وروسته ممکن امریکا او طالبان په څو ورځو کې یو تړون لاسلیک کړي. بل خو یوې بلې امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ جرنل په چین کې د راوتلي کورونا وایرس او پر ضد یې د چینایي حکومت د مبارزې موضوع راخستی. د دواړو لیکنو مهم ټکي له هارون باچانا اورو.
د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکنه وایي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د نهې پر ورځ د افغان حکومت مشران له طالبانو سره په روانو خبرو کې له شوي پرمختګ خبر کړل. په لیکنه کې د افغان ولسمشر اشرف غنی په اړه ویل شوي چې نوموړي دغه پرمختګ د پام وړ هغه یاد کړی. د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا او طالبانو استازو څو وارې له یو بل سره خبرې کړي. د دغو مذاکراتو په اړه معلومات لرونکي وایي دا اوسنی دور ښایي له 8 تر 10 ورځو پورې اوږد شي. له لیکنې سره سم تمه کیږي چې طالبان به په دې موده کې ښه نیت وښیي. د روانو خبرو تر پای ته رسیدو وروسته ممکن امریکا او طالبان په څو ورځو کې یو تړون لاسلیک کړي. په لوزنامه کې به راتلونکي میاشت له افغان حکومت سره د طالبانو د نیغ په نیغه خبرو د پیل او له افغانستان د امریکایي ځواکونو د ایستلو په څیر موضوعات هم شامل وي. یو امریکایي چارواکي تایید کړی چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ په دې شرط چې طالبان په عمل کې په تاوتریخوالي کې کمی وښیي د لوزنامې د لاسلیک کولو اجازه ورکړي. لیکنه د یو کس په حواله چې نوم یې نه ده ښودل شوی او د امریکا او طالبانو ترمنځ له روانو مذاکراتو خبر دی زیاتوي چې دا نه ده روښانه چې طالبانو تاوتریخوالی کم نه کړل او یا هم له افغان حکومت سره خبرو ته کې نه ناستل له امریکا سره د شوې لوزنامې حیثیت به څه وي. بلخوا وال سټریټ جرنال ورځپاڼې لیکلي چین پر خپل وګړو غږ کړی چې د کورونا وایرس پر ضد مبارزه کې د خپل حکومت کلک ملاتړ وکړي. د کورونا وایرس مسلې د چین ولسمشر شی جن پینګ له لوی چیلنج سره مخامخ کړی. دغه حکومت اول د کورونا وایرس ستونزه جدي نه ګڼله او اوس یې خپل ټوله انرژي پر همدې موضوع لګولې. په چین کې اصلاح غوښتونکي د کورونا وایرس له لاسه د یو ځوان ډاکټر مړینه د حکومت د ناکامه پالیسیو د یو دلیل په توګه یادوي. د ډاکټر 13 دسمبر د کورونا وایرس د خطر له امله حکومت ته خبرداری ورکړی و خو غور ورباندې ونه شو. د روغتیایي چارو پوهان وایي ګران بریښي چې د کورونا وایرس د نړۍ نور هیوادونو ته د خپرېدو مخه ونیول شي. چین یوازې د کورونا وایرس د جدي ناروغانو درملنه کوي. د دې هیواد روغتیایي نظام دومره ډیر تر فشار لاندې راغلی چې د وایرس د معمولي کچې د مریضانو حتی طبي معاینه نه کیږي. لیکنه وایي له نیکه مرغه امریکا تر اوسه توانېدلې چې پر کورونا وایرس اخته کسان له نورو جلا او درملنه وکړي خو زیاتوي چې امریکایي وګړو ته هغه احتیاطي تدابیر باید وښودل شي چې په پام کې له نیولو سره یې هغوی له کورونا وایرس بچی.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د چین په ووهان کې د کورونا وایرس له لاسه د مړو شو زیاتېدو په هغه ښار کې میشت بهرني اتباع چې زیاتره زده کوونکي دي په یره کې اچولي. په ووهان کې د پاکستاني او زده کوونکو شمیر 1500 یاد شوی. دوی د خوراکي شیانو د کمی له امله شکایت کوي او هیله مند دي چې د پاکستان حکومت به له هغه ښار د زر ایستلو غم وخوري. په دې موضوع د فرانس پریس اژانس رپورټ مهم ټکی له هارون باچانا اورو.
د فرانس پریس اژانس لیکنه وایي په داسې حال کې چې کورونا وایرس د مرکزي چین په ووهان ښار کې تر 1300 زیات کسان وژلي، زرګونه بهرني اتباع په هغه ښار کې گیر دي. د ګورب پوخرل په نوم یو فلپایني چې په ووهان کې لوړې زده کړې کوي اژانس ته ویلي په دغه ښار کې بچ کېدل ګران دي او غواړي خپل هیواد ته ستون شي. نوموړي زیاته کړې په ووهان کې یوازې څو دوکانونه خلاص دي او د دوی لپاره د خوراکي شیانو ترلاسه کول ستونزمن شوي. چارواکو ویلي د ګل تر ورځې پورې په چین کې میشتو 20 بهرنۍ وګړو ته کورونا وایرس لګېدلی چې ورڅخه 2 کسان یو جاپانی او بل امریکایي مړه شوي دي. د ووهان ښار یو پوهنتون ته د لوړو زده کړو لپاره تللي یوې پاکستانۍ ښځې رقیه شیخ اژانس ته ویلي ټول زده کوونکي په خپلو لیلیو یا هاسټلونو کې بند دي. نوموړي زیاته کړې د پوهنتون انتظامیه زده کوونکو ته خوراکي توکي ورکوي خو بیې 2 چنده زیاتې دي. د شیخ په خبره په ووهان کې پاکستانی زده کوونکي په ویره کې دي چې خپل وطن ته د ستنېدو پر وخت به د چینایي چارواکو برخورد ورسره څنګه وي. د زده کوونکو داسې رپورټونه ترلاسه کړي چې چینایي چارواکو له هغو پاکستانیانو سره چې وطن ته ستانه شوي بد چلند کړی. د پاکستان حکومت ویلي په ووهان کې د پاکستاني زده کوونکو شمیر 1500 دی خو له دې ښار د هغوی د ایستلو کوم پلان یې نه دی په ډاګه کړی. پاکستان په عین وخت کې د چین یو شمیر نورو ښارونو ته پروازونه بیرته پیل کړي. د پاکستان صحت وزارت وایي له چینا د اسلام آباد هوایي ډګر ته د رسیدونکو هر یو کس طبي معاینه کوي. د اژانس لیکنه زیاتوي بنگلاديش 13 اونۍ وتوانېد چې له ووهانه خپل 312 اتباع چې زیاتره زده کوونکي دي بیرته خپل وطن ته ورسوي.
د مشال رادیو هر اورځ
د سهار لنه هو د مخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ صفه شپږ سو یوش کلو هرتز. لنډې صفې 2110 15,000 13,500 18,000 کلو هرتز.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په بلوچستان کې د روغتیا چارواکو ویلي چې په کار د میډیا یا رسنې د پولیو وایرس په ختمولو کې خپل رول ولوبوي، ځکه چې په پاکستان کې د پولیو کیسونه زیات شوي دي. دا خبرې پرون په کوټه کې د یو سیمینار پر مهال شوې چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د خیر ښېګڼې ادارې په مرسته جوړ شوی و. نور حال له کوټې نه د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین په دې رپورټ کې اورو.
په سیمینار کې په ګڼ شمېر کې خبریالانو ګډون وکړي. په دې ترڅ کې د روغتیا د نړیوالې ادارې WHO د بلوچستان ویاندی میرمن صاحب مغول و مشال ریډیو ته وویل چې بیله د میډیا کردار د پولیو د وایرس مخنیوي کول یو ګران کار دی.
چې د پولیو په حق لسره چې را روان مهم چې کم په اول تاریخ باندې دی، په دې کې چې د مشترک خپل کردار ادا کړي. په پوره دنیا کې دا جراثیم خالي په پاکستان او په افغانستان کې پاتې دي. پاکستان او افغانستان کې پښتانه علاقې کم په پاکستان کې دننه موجود دي. په بلوچستان کې دننه قلعه عبدالله دی، کوټه ده، پشین دی. نو په دا علاقو کې د جراثیم زیاته ایکټیو دی، زیاته چې د دې شکار کوشتیان شوي دي.
په سیمینار کې زیاتره خبریالانو دا هم وویل چې د پولیو ترڅنګ دوی همیش په صوبه او هیواد کې د روغتیا لپاره مبارزه کړې ده او اوس به هم کوي. په کوټه کې یو ځایي خبریال محیب الله وایي چې د پولیو وایرس په ختمولو کې شکردار د ریډیو د لاري ادا کېدلای سي، ځکه چې په کلیوالو برخو کې زیاتره خلک بیا په خاصه توګه مېرمنې نه هوازي ریډیو اوري، بلکې دغه پر زیاتره خبر باندې عمل هم کوي.
نو ردی دغه کوشش وی چې د میډیا چې دغه یو شبوت دغه پلیکی او خاص کر چې زموږ کاغه د بلوچستان سیمه یا کد کم د پښتونو سیمه لیر سیمه دي، هلته چې دي د پولیو په حواله باندې چې کم پروګرامونه چې کیږي خوغه د الټر رسنې چې دغه نسر رسیدلای قدر ټولو بهترین کم ذریعہ چې دغه چې دلته ریډیو ده یا اخبار دی. نو د دې دغه اکثره چې دی دغه کوشش وي چې دغه رنګ پروګرامونه جوړ سي او په پولیو چې د بلوچستان سره او د پاکستان سره دې څنګه ختم.
په سیمینار ته په خپل وینا کې د بلوچستان نامتو عالم دین مولانا انوار الله اکانی وویل چې د پولیو په تاسو کې هیڅ داسې نشته چې هغه د ماشوم و روغتیا ته زیان رسوي.
نو علما د ډیر وخت نه د پولیو په مسلې کې دوی یعنی دې کې حصہ اخلي او د هغه حصہ چې د فتوا جاتو په سلسله کې موجود ده، غټه غټه علمی ادارې، دینی ادارې، مفتیان صاحبان او بیا علاقو کې د علماو خدمت دي. نو ډیر ځکه چې اولس او خلق هغه مذهبي شکوک او شبهات لري، اعتراضات لري، البته چې بیا علما شری وضاحتو کې چې به کې داسې یو خراب شی نشته چې هغه د انسان د صحت لپاره مضر وي یا یو حرام شی په کې شامل دي هغه هم نه دي. نو الحمدلله اوس تقریبا د خلقو هغه اعتراضات چې دي هغه ختم دي.
دلته خبره د یادونې وړ ده چې د کال 2013 په مقابل کې په کال 2019 کې د پولیو څخه د معذورو ماشومانو شمېره زیاته شوې او 1,400 رسېدلې وه. په دوی کې د بلوچستان ایالت 12 ماشومان هم شامل دي.
د مشال ریډیو خبرونو ته تاسو غوږی. د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن وای په اسلام آباد کې د انتظامی لخوا د پرم نه مظاهرچیانو خلاف د غداری مقدمه جوړول یو غیر قانوني او غیر آئینی عمل و. نو ځکه د اسلام آباد های کورټ چیف جسټس هم د خار له مجسټریټه وضاحت اوخته. د کمیشن مشر ډاکټر مهدی حسن پرون مشال ریډیو ته ویل د عدالت له پریکړې سره اتفاق کوي. قانون پوهان وای په تعزیرات پاکستان کې د غداری د دفع استعمال وخت په وخت مختلفو حکومتونو د سیاسي مخالفینو د زورولو او تنګولو لپاره کړی دی، چې د پښتون تحفظ موومنټ د پرم نه مظاهرچیانو گرفتاریانې یو مثال دی. خو بیا په قومي اسمبلی کې د تحریک انصاف غړي ډاکټر حیدر علي وای په پاکستان کې عدلیه آزاده ده او هر وګړي ته د بیان د آزاد اظهار حق حاصل دی او داسې قضیې د هغو کسانو خلاف جوړیږي چې کله د حکومت خلاف سازش کوي. په دې اړه تفصیل په دې رپورټ کې اورو. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن مشر ډاکټر مهدی حسن وای په پورم نه مظاهرچیانو د بغاوت او غداري مقدمه جوړول غیر قانوني غیر آئینی او د بشري حقوقو خلاف دي او باید تپوستي وشي. ډاکټر مهدی حسن د شورو پورس دا خبره ترغی روسته مشال ریډیو ته وکړه چې د نهه پورس د اسلام آباد های کورټ چیف جسټس اثر من الله د خار له انتظامی چارواکو نه سپیناوي وغوښتو چې ولې د پښتون تحفظ موومنټ درویش پورم نه مظاهرچیان په دغه تور گرفتار کړل. ډاکټر مهدی حسن د های کورټ فیصله مثبته بولي او وای چې سره به جمہوری اصولو ته ودا ملاوشی. نوموړی زیاته کړه،
پیسفل پروټیسټ هر پاکستانی کا، هر سیټیزن کا حق ہے.
پر امن مظاہرے دا ہر پاکستانی وگڑی حق دے. اسلام آباد ہائی کورٹ چی سو ویلی دی منگ ور سره پورا اتفاق کو چی اول دی وضاحت ورکل شی ل مجسٹریٹ ای تپوس کڑے چی ول یہ د غداری او دہشتگردی تورونه لگولی دی. دا کومن به خبر نه ده. په پاکستان کې هر حکومت په یو یا بل ډول د رائے پر آزاد اظهار قد قانون لگولی دی. دا زموږ په تاریخ کې دی، خو مونږ تر هغه دا نه غنو چې په مکمل ډول د رائے آزاد اظهار شته تر سوچ د ولس معلوماتو ته د رسائی حق ونه منل شي. چې یو فیصلہ ولی شوی، د سل پاره شوی او وجوهات یې سدي، دا هم باید خلکو ته معلوم شي.
د پښتون
تحفظ موومنټ کارکونکو په اسلام آباد کې د جنوري په 28مه د غورزنګ د مشر منظور پښتین د خلاصولو لپاره احتجاج کوو. د غورزنګ مشر منظور پښتین د جنوري په 28مه په پېښور کې پولیسو نیولو. پولیسو پر منظور پښتین د امن خرابولو، کرکې خورولو، له آئین څخه د مخړولو، د پاکستانی ریاست پر ضد د سازش کولو او د آئین له 144 ماده د سرغړونې دفې لګولې وې. خو د ډېره اسماعیل خان یو عدالت د فروری پر 8 نوموړي د غدارې له توره سپینو ګرځولو. وروسته اسلام آباد هایکورټ د پښتون ژغورنې غورزنګ او عوامي ورکرز پارټۍ د نیول شوو 23 فعالانو د ضمانت درخواستو منلو چې ورباندې د بغاوت مقدمه جوړې شوې وې. قانون پوه شهاب الدین خټکوای په پاکستان کې د پخوا راهیسې د مخالفو سیاسي ګوندونو د زورولو او مخنیولو لپاره د سزاګانو د قانون یا پینل کوډ د 12A دفې استعمال کیږي، خو د داسې مقدمو لپاره هیڅ ځای نشته، نو ځکه پرې پوښتنې راپورته کیږي.
پاکستان آئین کې بالکل دا فریډم آف ایکسپریشن، فریډم آف موومنٹ، فریډم آف ایسوسیشن دا بنیادی انساني فنډامنٹل رائټس دي. د پاکستان په موجوده سیاسي ڈانچه کې د دې سره د پی ٹی ایم د یوې مطالبه هم د غلط ګرځولو سره بنیاد نشته. دی همیشه دا منلی دي چې د پی ٹی ایم چې څومره مطالبه دي دا آئینی دي، قانوني دي او جایز دي. اسلام آباد های کورټ چې کم چیف جسټس ته هغه د دغه دروغو خلاف ډېر سخت اکشن واخستو، چې کم پر قانون پوی خلک دي او عدالتونه دي هغه بالکل هغه ته هغه غلط وي، او د حکومت د دغه ایف آئی آرونو هغه غندنه هم کوي، مذمت هم کوي او هغه ایف آئی آرونه هغه خارجي.
د پاکستان په قومي اسمبلی کې د پاکستان تحریک انصاف غړي ډاکټر حیدر علي وای په پاکستان کې عدلیه آزاد ده او هر چاته د بیان د آزادۍ حق حاصل دی، خو هغه وخت داسې کیسونه جوړیږي چې څوک د ریاست خلاف څه سازش وکړي.
خو چې هر څوک د چا په لمسا یا په خپله د یو ریاست سیکیورټي یا د هغې مفادات چې دغه انډرماین کوي په پټه یا په ښکاره د هغې په لاس باندې داسې ثبوتونه راشي د حکومتي ادارو، هر ریاست د خپل دفاع حق لري. په دې کیس کې زه نه یم خبر کنه، نو عدالت اوس هم پکې خپل یو تر کامنټ او غوښتي. عدالت خو دلته آزاد دی، عدلیه آزاد ده. ډېر داسې کیسونو کې تاسو وکتل چې خلک ورته رجوع کړي، نو هغې کې هغه د حکومتي فیصلو هغه شان دې نه مني سن چې په پخوا وه. زموږ حکومت زما په خیال داسې نه دی. عمران خان صاحب او د هغه بیان هم په دې حواله څو ځله راغلی دی چې ټیک د بعضې مسلې او مشکلات شته، ځینې خبرې ټیکوم دي، طریقه کار چې دی هغې باندې اختلاف کېدی شي، هغه ډیبیټبل دی.
بلخوا پښتون تحفظ موومنټ وایي چې د دوی غوښتنې د پاکستان د آئین په چوکاټ کې دي، او دوی غواړي چې د لا دره ککړل شوو کسانو په اړه د پلټنې په ډاګه شي، قبایلو ته د په پوځي عملیاتو کې د رسېدلو زیانونو معاوضه ورکړل شي، او قبایلي سیمې د له ماینونو پاکې کړل شي.
یاره ګورګینیا، دا مشال ریډیو را نه ورکه ده.
مشال ریډیو دی خدای نه ورکوي.
اوهو، دا و بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل تو تکو سلفی را سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور و لگاوا.
او می لگاولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
دا
اغلا. دا مشال ریڈیو دا اوریدن کو پے خور کے سہار نہ پا کابل کے تھیں.
تاسو مشال ریڈیو تا وگی د مالی چالو د مالی چارو لپاره د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار وایي حکومت د برآمداتو لوړولو لپاره کاروباریانو ته سانتیاوي او غریب ولسته رعایتونه ورکوي. عبدالحفیظ شیخ پرون په داسې مهال د تحریک انصاف د حکومت د اقتصادي تګلارې دفاع وکړه چې اپوزیشن مشرانو د قومي اسمبلی په غونډه کې د ګرانۍ او انفلیشن زیاتېدل د اندېښنې وړ بلل. په قومي اسمبلی کې د اقتصادي ستونزو په اړه بحث د ګل ورځې روان و چې پرون پای ته ورسېد. پامیر ساحل تفصیل راکړي.
پرون د پاکستان په قومي اسمبلی کې د هیواد اقتصادي او مالی حالت په اړه بحث وشو چې پکې حکومت د خپلو لاسته راوړنو ذکر وکړ، خو اپوزیشن وویل چې حکومتي دعوې له ورځنیو واقعیتونو سره سمون نه خوري. دا بحث د دوشنبې یا ګل له ورځې روان و چې پکې اپوزیشن په بیا بیا د حکومت اقتصادي تګلاره نیمګړې وبلله او ورته یې د ګرانۍ او انفلیشن یا افراطي زر د سطحې کمولو سپارښتنه وکړه. خو غونډې ته د مالی چارو لپاره د وزیر اعظم سلاکار عبدالحفیظ شیخ وویل چې د پیسو نړیوال صندوق IMF او نورو نړیوالو ادارو د حکومت اقدامات ستایلي. دوی ویل د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ وفاقي ائتلافي حکومت نه یوازې لګښتونه کم کړل، بلکې د روان مالی کال په بجټ کې کاروباریانو او بېوزله ولسته اسانتیاوي ورکړي.
ایک بڑا فیصلہ جو کیا گیا وہ یہ تھا کہ فوج کی بجٹ کو فریز کیا جائے.
یو پریکړه مو دا وکړه چې د فوج بجټ پر خپل ځای وساتو، یعنی زیاتې نکړو، بل دا چې د ملکی حکومت په لګښتونو کې مو د سلویخت ارب روپو کمې راوست. د وزیر اعظم او ولسمشر دفترونو بجټ مو کم کړل، د کابینې تنخواګانې مو کمې کړې، د جنرالانو او سیکرټریانو تنخواګانې مو پر ځای وساتلې. دویم، موږ هدف ټاکلی وو چې په روان مالی کال کې به 270 ارب روپۍ ټیکس جمع کوو. موږ په وو میاشتو کې د 2700 ارب روپۍ مالی ترلاسه کړې. دریم، موږ د داسې نظام په جوړولو کار وکړ چې ولس ته ګټې ورسوي. موږ چې بجټ جوړاو نو پر دې مو فکر کاوه چې چاته ګټه رسو. نو داسې مو وکړل چې هغه کسانو ته مو پام وکړ چې د پاکستان برآمدات زیاتولی شي، یعنی کاروباریان او صنعتکاران، او بل مو د پاکستان بېوزله او تر ټولو کمزورو خلکو ته د ګټې رسولو اقدام وکړ.
جو پاکستان کے کمزور ترین لوگ ہیں.
پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون سیاستوال شاهد خاقان عباسی د شیخ پر وینا انتقاد وکړ او ویل چې خبرې له هغو واقعیتونو لری دي چې ولس ورسره هر ورځ مخامخیږي.
ایک ایسی تصویر اکانومی کی دکھائی ہے جو پاکستان کے عوام کے نالج میں نہیں ہے.
د مالی چارو لپاره د وزیر اعظم سلاکار عبدالحفیظ شیخ د اقتصاد داسې انزور وشود چې ولس لانه دلیدلې، او پر اصلي موضوع یعنی د اوړو او بورې بایو په اړه یې هیڅ ونه ویل. رښتیا خدا ده چې په 2013 کال کې یو کیلو اوړه په 40 روپۍ خرڅېدل، اوس یې بیا 80 روپۍ ته رسېدلې ده. هغه وخت یو کیلو چینی په 350 روپۍ و، اوس په 90 روپۍ خرڅېږي. دا دواړه شیان پاکستان خپله پیدا کوي، نو حکومت یې جواب لري؟
د پیپلز ګوند سید نوید قمر هم د عباسی په څیر نیوکې وکړې او ویل چې حکومتي چارواکو په اسمبلی کې د ګرانۍ کمولو پر ځای د هیواد د اقتصاد پر ټولیز حالت له خبرو سره د بحث موضوع بل لوري ته اړوي. قمر د فبروري پر 11مه د ورځني استعمال پر شیانو د رعایت ورکولو حکومتي فیصله ناکافي وبلله.
مہنگائی
په دې هیواد کې ګرانی او د ورځنی استعمال د شیانو بیه تر اسمانه لوړې شوې دي چې قومي اسمبلی ور باندې بحث کوي. موږ له 3 او 4 ورځو دا اورو چې حکومت د کابینې په غونډه کې ولسته د اسانتیا او برابرولو لوی اعلان کوي. نو د حکومت زیر خو تاسو واورید، انفلیشن یا افراطي زر یوازې یو شمېره نه ده، دا 4.5% یا 15% یوازې یو عدد نه ده، دا هغه واقعیت دی چې موږ او تاسو ته ووټ ورکون کې هر ماخام غالي. ما ته وایي چې په پاکستان کې څوک داسې شته چې لوړ انفلیشن او ګرانۍ نه دی زپلې.
د اپوزیشن تر مخکښو مشرانو وروسته د انرژي وزیر عمر ایوب ویل چې مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند د خپلو واکمنیو پر مهال اقتصاد ته تاوان ورساوه چې د تحریک انصاف په مشرۍ وفاقي ائتلافي حکومت یې سموي. د تحریک انصاف له واکمنۍ سره سم پاکستان لومړی د مالی ستونزو ښکار شو چې د هواري لپاره یې له IMF پور واخیست، او اوس مهال د ورځني استعمال د شیانو د لوړو بیو له مشکل سره مخامخ دی.
په خوست کې د بشري حقوقو فعالان او د ټولنیزو بنسټونو غړي وای په دې ټولنه کې ډېرې ستونزې ځکه دي چې هر چا ته خپل قانوني حقونه نه ورکول کیږي. دوی غوښتنه کوي چې افغان حکومت په دې ټولنه کې د سولې ټیکاو یوې هوسا ټولنې جو جوړولو لپاره هم دې برخو ته پاملرنه وکړي. نجیب الله لوخیل اورو.
ویناوالو یاد سرګندونې د چهارشنبه په ورځ د بشري حقونو د دفتر لخوا د تلپاتې سولې، بشري حقونو او د قربانیانو د حقونو څخه د ملاتړ په موخه رابلل شوې غونډه کې وکړې. د خوست د ښځو چارو رئیس شافیه نورزی غونډې ته په خپلو خبرو کې وویل په دې ټولنه کې ځینو ناسمو رواجونو د ښځو ژوند د ستونزو او ناخوارو سره مخامخ کړی دی.
دلته مونږ په ټولنه کې ګورو چې خواني دودونه دستورونه شتون لري، اما میرمنې چپ خپل هغه زغمی د بیلګې په توګه په بدو کې ورکول کیږي. مونږ تاسې په خوست ټولنه کې ګورو چې په زرګونو بدلونه شتون لري په کم عمر کې ودول، ترڅنګ بل لوړ ولور ده. نو دا ټول هغه بدبختی دي چې دا د دې منشأ د جنگ نه رامنځته شي.
د خوست شیخ زاید پانتون رئیس حسین جان اریوبی په خپلو خبرو کې ټینګار وکړ چې د نظام په ټولو چارو کې د ښځو د ډیر سلنې ونډې په اړه باید افغان حکومت خپل ژمنې او تعهدات عملي کړي.
ښځو ډیر سلنه اشتراک په ټولو سطحو کې، په سیاسي کې، په اقتصادي کې، په اجتماعي کې، په دولتدارۍ کې ټول ته کېدای شي نوي ورکړل شوی. کېدای شي په ځینو مواردو کې وي که مونږ د خوست د ولایت په کچه وګورو آیا 10% مونږ رسولي دي، کېدای شي نیمه رسولي. نو زمونږ وړاندیز به دا وي چې د افغانستان دولت دې هماغه تعهداتو ته چې دوی په ملي او بین المللي کانفرنسونو کې کړي دي ژمن او قائل پاتې شي.
په سویل ختیځ زون کې د معلولینو د اتحادیې مشر صاحب منګل په خپلو خبرو کې وویل د ټولنې معلول قشر په ډېر ستونزمن حالت کې دی.
اوس سلخ جرګه جوړي کې معلول ته به هېڅ خاک چکول کړی شي، انصافي قانوني اساسي مې ته خاک وکړی چې دوه انصافي سنتولون دلور کړی شي، هغه په دې مینه ښځه ولګړی مېږ هغه خویان دی نشته چې خپل مېړه خپل ځای خپل ورور یې لوسه ورکړی په سلخ جرګه کې کور وکړي. دې ولایت نه چې کوم خلک لګل کېږي کوبل ته کېږي نه دې معلول د یوه معلول ته نه دي.
بلدوز ته د پکتیا په مرکز ګردیز کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون دفتر مسؤلین هم وایي چې په خوست کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي او د بشري حقونو په نورو برخو کې د سرغړونې ثبت شوې پیښې ډېرې دي. د یاد دفتر د ښځو د برخې مشرې زرمینه شمسویل همدې ستونزو ته په کتو د بشري حقونو کمیسیون په خوست کې هم دفتر پرانیزي تر څو د دې ولایت خلک ورته له نږدې لاسرسی ولري.
مشکلات خو مونږ زیاتره ګورو لکه د مثلا ناګهی آمده ځینې د ښځو د تاوتریخوالي قضیې دلته مثلا ډېرې دي نسبت د پکتیا په ولایت د قضیو نه. نو د همدې په اساس تصمیم ونیول شو چې باید دلته یو دفتر باید جوړ شي.
د بشري حقونو د کمیسیون کارکوونکو دا هم ویل په خوست کې تر اوسه یوه مهمه ستونزه دا ده چې د هغو نجونو او ښځو د ساتنې او موقتي استوګنې لپاره یو مناسب ځای نشته چې دوی د تاوتریخوالي له کبله کور پرېښودو ته اړ کیږي. دوی زیاتوي په خوست کې په نږدې ورځو کې همداسې یو حمایه مرکز پرانستل کیږي چې له دې کبله شته ستونزه به حل شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یې. د دې خبرونې په اخیری شیبو کې به لنډ خبرونه او ځل بیا له فرخنده سره نور. د ترکی ولسمشر نن په دوه ورځنی سفر اسلام آباد ته رسیدلی. نن مازیګر وزیر اعظم عمران خان پر نور خان هوایی اډه د رجب طیب اردوغان هرکلی وکړ. ټاکل شوی دا چې نوموړی به د پاکستان د پارلیمان غړي غونډې ته هم وینا کوي. د پېښور آرمی پبلک سکول په وسلوال برید کې د وژل شویو ماشومانو کورنیو د پاکستانی وسلوالو طالبانو پخوانی ویان احسان الله احسان په مبینه توګه له حکومتي بنده د تخفیدو پر ضد مظاهره کړې ده. مظاهره چانو پرون د پېښور پرېس کلب مخې ته د طالبانو د پخوانی ویان پر ضد ناری اوهلی او وی ویل حکومت باید احسان الله احسان د مبینه تخفیدنې ضد په اړه وضاحت وکړي. امریکا د پاکستان له لوري د جماعت دعوا مشرته د سزا د ګام ستاینه کړې ده. د لاهور د ترهګرۍ ضد یو عدالت پرون حافظ سعید ته د ترهګرۍ مالی ملاتړ په تور په دوه مقدمو کې د 11 کاله بند سزا وربلې ده. د شمالي وزیرستان میرامشاه بازار دکانداران وایي که حکومت له ژمنې سره سم د تاوان پیسې ورنکړي نو احتجاج به پیلوي. د میرامشاه بازار د سوداګرو اتحادیې مشر شیرولی خان پرون مشال ریډیو ته وویل چې په تیرو پوځي عملیاتو کې ورته سناسه 20 ارب روپۍ تاوانونه رسیدلي دي. د پاکستان حکومت د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې UNHCR په مرسته په اسلام آباد کې د کډوالو په اړه دوه ورځنی نړیوال کانفرنس ترسره کوي. متوازو د تیرو ورځو د UNHCR لخوا په یو وړاندیز شوي بیان کې ویل شوی دي چې دغه کانفرنس تر روان ګل او نهي په ورځ دوام ولري. د بشري حقوقو د سار نړیوالې ادارې ویلي د افغانستان د فوټبال فیډریشن پوری چارواکي چې د خوځو لوبغاړو سره په جنسي تیریو تورن شوی او یا هم د دغو جرمونو په پټو ساتلو کې برخه اخیستل لا هم ندی نیول شوی. او بل خوا په لوګر ولایت کې هم ځینې چارواکي دا هڅه کوي چې په سرکاري سکولونو کې له ماشومانو سره په مبینه توګه د جنسي ناوړو کارونو د یوې ډلې په اړه پلټنې ختم کړي. او په شین کې چارواکو د کورونا وایرس ته متاثر کسانو د معلومولو لپاره د یوې نوې طریقې استعمال کړي. لند خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو اوریدل چې فرخنده سره درته وړاندې کړل. د دې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت سر ته رسیدي. زه امید کوم چې نننۍ خبرونه به تاسو خوښ شوي وي. زه ملیحه میرزاده، فرخنده سره د ټکنیکی همکار روهیلا زدران د نپ یو ځای اجازه واړو. تاسو د شپږو بجو نه په دې سپو د ډیو ریډیو خبرونه اوریدئ. شه نزان خاصاته د خدای پامه.